امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانا یوسف زیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. په خبرونه کې به واورئ، په کیمرون کې امنیتي قواو په لارو کوڅو کې هغه مظاهره چیان وځپل چې د حکومت خلاف مظاهرې کوي، او د شمالي کوریا لپاره د امریکا خاص استازي د دغه کمیونیسټ هیواد د غیر اتومي کېدو په باره کې باور څرګند کړی دی. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه درته خلیل خان لولي.
السلام علیکم. د جرمنی څارمنانو ویلي دي چې یو شپږ ویشت کلن افغان چې د افغانستان د پوځ منصبدار و، د هغو جنګي جنایاتو په تور نیولی دي چې بندیان یې شکنجه کړي دي. د افغان پوځ دغه پخوانی منصبدار د جرمنی د بایرن حالت په ایبرزبرګ سیمه کې پولیسو د اکتوبر په 15 نیولی دي. د جرمنی فدرالي څارنوالۍ د دغه افغان د نیولو حکم صادر کړی و چې د احمد ظهیر په نوم یاد شوی دی. د هغه کورنۍ نوم د جرمنی د شخصي مسؤلیت د قوانینو له مخې نه دی افشا شوی. احمد ظهیر په دې تورن شوی چې په افغانستان کې د درو بندیانو سره چې د نړیوال بشري قانون له مخې حقوق خوندي وو، د تحقیقاتو پر وخت غیر انساني او بې رحمانه چلند کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د جنایي ډلو ځینې غړي او ځینې ډیر بد کسان د هغو مهاجرینو د کاروان سره یوځای سوي دي چې غواړي امریکا ته راسي. د مهاجرینو دغه کاروان چې د مکسیکو د شمال نه روان شوی او امریکا ته د راتګ کوشش کوي، ولسمشر ټرمپ دا کار په امریکا حمله بللی ده. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر د دغو مهاجرینو نه وغوښتل چې بیرته خپل وطن ته ولاړ سي. ټرمپ لیکي: بیرته ولاړ سئ، تاسو به د امریکا ته د دننه کېدو اجازه در نه کړل سي تر څو چې تاسو د قانوني پروسې تیر سوي نه یاست. د مهاجرینو دغه کاروان چې د هانډورس او د ګوټمالا نه روان سوی دی، دا وخت د امریکا د سرحد نه په 200 کیلومتره لیرې دی. پینټاګان د امریکا مکسیکو سره ته د نورو امنیتي عسکرو د لیږلو خواست کړی و چې د امریکا د ملي امنیت وزارت منلی دي او 5200 نور عسکرې دغه سیمې ته لیږلي دي. هغه مشکوک کس چې د امریکا په پیټرسبرګ ښار کې د یهودانو په کنیسې کې په ډزو 11 کسانو پر وژلو تورن دی، پرون د لومړي ځل لپاره پر یوې فدرالي محکمه کې راڅرګند شو چې پر ځان لګول سوي رسمي تورونه واوري. رابرټ باورز چې درې ورځې مخکې په دغه کنیسه کې پر عبادت کوونکو ډزې وکړې، پرون 2 ساعته وروسته له هغې نه چې له روغتونه څخه رخصت شوی و په ویلچیر کې د محکمې سالون ته راوستل شو. 46 کلن باورز به له محدودیت پرته په زندان کې ساتل کیږي. د جرمني صدر اعظم وایي چې د خپل ګوند د مشرۍ نه استعفا کوي، خو خپله د صدر اعظمۍ دوره به پوره کوي. تقریبا 3 کاله کېږي چې انګلا مرکل په جرمني کې د محافظه کار ګوند مشره ده. د جرمني صدر اعظم پرون تایید کړله چې د ګوند مشري پرېږدي. میرمن مرکل وروسته له تراغه د غیلان وکړ چې د هغې په مشرۍ ائتلافي حکومت په 2 ایالتونو کې انتخابات وویل. په جرمني کې اوازې دا دي چې شایي د روغتیا وزیر ینس سپان په د مرکل پر ځای صدر اعظم وټاکل سي. شغل سپان 38 کاله عمر لري او د انګلا مرکل په حکومت سخت انتقادونه کوي. سلګونو فلسطینیانو د دوشنبه په ورځ 3 تنکي ځوانان خاورو ته وسپارل چې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې وژل شوي وو. د هغوی د کورنۍ غړو اژانس فرانس پرس ته ویلي چې هغوی د وسلوالو ډلو سره هیڅ ارتباط نه درلود. د اسرایلي هوایي ځواکونو په غزې کې 80 اهدافونه وروسته له هغه په نښه کړل چې له دغې سیمې څخه ده چې د حماس په کنټرول کې ده، په اسرایلو لسګونه راکټونه وتوغول شول. په تنزانی کې وشه زی ځانمرګي برید کړی، نه تنه زخمیان کړی دي چې زیاتره د پولیسو افسران دي. چارواک ویلي چې برید د دوشنبه په مازیګر د تنزانی په پلازمینی په یو هغه سړک چې ګړنګونه زیات لري سوي دي. د تنزانی د کورونی چارو وزارت په بیان کې ویل دي چې دغه شزی عمر 10 کاله وو او لدې مخې چارواکو نه پیژندله. هغه ځان د پولیسو د غزمې تر څنګ چاودلې دي. په دغه پیښه کې 8 د پولیسو والا او یو ملکی کس زخمي سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې زهرجنه او ککړه هوا له وجې په پنړی کې هر کال شاوخوا 400 زره ماشومان مري. د روغتیا نړیوال سازمان راپور وایي یوازې په 2014 کال کې 400 زره ماشومان د شزو د مایکروبي ناروغیو له کبله چې د ککړې هوا له امله پرېختسي او مړ سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې نړۍ 90 سلنه خلک هر کال ککړه هوا تنفس کوي چې له کبله هر کال 2 میلیونه خلک مړ کیږي. ککړه هوا تر نورو انسانانو ماشومان ته ځکه خطرناکه بلل کېږي تر هغوی ژر تر ژره سا اخلي او وجود یې هم د ودې په حال کې وي. دا سازمان وایي چې د ککړې هوا له کبله ځینې میندې له ټاکلي وخت مخکې ماشومان زیږوي چې ورسره د ماشومانو وجود وړوکی او وزن یې هم کم وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د استنبول نوی نړیوال هوایي ډګر چې په اروپا کې تر ټولو لوی هوایي ډګر دی د پټۍ په پرې کولو سره پرانیستی دی. هغه البتکه چې د ترکیه ولسمشر پکې سپور و پرون په دې هوایي ډګر کې کښېنسته چې ورسره یې فعالیت هم پیل سو. دغه هوایي ډګر به په څلورو نورو مرحلو کې لا پراخ سي چې تر 2028 کال پورې به تر 200 میلیونو مسافرو ته خدمات ورسوي. دغه هوایي ډګر شاوخوا 70 کیلومتره مربع دی. دا د امریکا د اټلانټا هوایي ډګر څخه 2 برابره لوی دی. د اټلانټا هوایي ډګر تر دا مهال د نړۍ تر ټولو ستر هوایي ډګر بلل کیږي. د اسوسییټډ پریس وایي چې دغه هوایي ډګر څخه په لومړۍ ورځ کې به یوازې د لنډو فاصلو پروازونه کیږي چې وروسته بیا مهال ویش او پروازونه بدلیږي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
تاسو خبرونه واورېدل. پاموکړی د خبرونې لومړی رپورت ده. د روزګان په ولایت کې د غیر مسوله وسوالو ډلو مشر حکیم شجاعي د وسوالو طالبانو سره په نښته کې زخمی شوی. نوموړی په سیمه کې د ځایي خلکو په شکنجه او ربړولو باندې هم تورن دی. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی.
د روزګان امنیتي مقامات وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې له وسوالو طالبانو سره په نښته کې د غیر مسؤوله وسوالو سیمه ییز قمندان حکیم شجاعي ټپي سوی او مرستیالې وژل سوی دي. د روزګان د امنیت امیر سمنمل عبدالقوي عمري امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې جګړه لا هم په سیمه کې سته او د جګړې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې. د زیاته کړه چې په پیل کې شجاعي د خاص روزګان ولسوالۍ پر یوه پښتون میشته سیمه برید کړی و چې وروسته وسوال طالبان د ځایي خلکو په مرسته له شجاعي او د هغه د وسوالو پر ضد جګړه پیل کړه.
نو دی هجوم د دغه پراوړی وو رښتیا مال د جنگ وسوم جریان دی روان دی. هلته تلیفونونه کار نه کوي. رښتیا هم دغه تحقیق د زخمیان هم لري. دی خپل زخمی دی لس کسه زخمیان دي او په دې کې هم لس دولس کسه مړو ټپیان لري.
ځایي مقامات زیاتوي چې که څه هم حکیم شجاعي اوس د روزګان د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې کوم رسمي دنده نه لري خو د غزنی او روزګان ولایتونو په هزاره میشتو سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو مشري کوي. حکیم شجاعي چې 3 کاله وړاندې په خاص روزګان ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو مشري کوله په ځینو سیمو کې د خلکو په شکنجه کولو او د زور زیاتي په نورو پیښو کې تورن بلل کیږي. د روزګان ولایتي چارواکي تور لګیي چې شجاعي په سیمه کې مذهبي تاوتریخوالي ته لمن وهي. د دې ولایت والی اسد الله سید وایي چې شجاعي د دې هدف لپاره د خاصو کړۍ له لورې حمایه کیږي.
فکر کوم د جنگ ډېره بڼه استخباراتي لري او شجاعي د جنگ آغاز کړی دی. شجاعي په دې جنگ کې زخمي شوی دی او د معاون فکر کوم په دې جنگ کې مړ دی. شجاعي دا چې محاکمو یا څارنوالیو په دې باندې د ګرفتاری او د محاکمې حکم کړی دی موږ هغه حکم تاییدوو.
په ورته وخت کې د روزګان د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی وایي چې شجاعي تازه هڅه کول چې په پښتون میشته سیمو کې د ځایي خلکو په ازار لاس پورې کړي چې له وسلوالو طالبانو سره په نښته اوښتي دي.
شجاعي واقعیت هم یو چا په اصطلاح زورواکی دی، یو ظالم سړی دی، بېګناه خلک هلته وژني، ظلمونه کوي، د قومي تضادونه رامنځته کوي د پښتنو یا پارسمانانو تر مابینځ. دا چې اوس بیا د خپل جنایت باندې لاس پورې کړی دی خو یو شی دی چې حکیم شجاعي که هر څه کوي خو هغه شاته یو څوک لري د مایه.
د اروزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ د ترینکوټ په ختیځ کې له زابل او غزنی ولایت سره په سرحد کې پرته غرنۍ ولسوالۍ ده. ځای اوسیدونکي وایي چې حکیم شجاعي د غزنی ولایت د مالستان ولسوالۍ څخه سیمې ته تللی و چې وسلوال طالبانو پرې برید وکړ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 5.5 د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com.
په کیمرون کې امنیتي قواوو په لارو کوڅو کې هغه مظاهرچیان ځپلي دي چې د ولسمشر خلاف احتجاج کوو. د تفصیل لپاره پام وکړئ د رپورټ ته چې زموږ همکار زامن مومندی دتل ولي.
احتجاج کوونکو پرون د دوشنبه په ورځ د کیمرون په پایتخت یا یوندې پوهنتون ته مخامخ سندرې ویلې. د بزمیا شارو ویون کې وای د حکومت مخالف مشر موریس کمتو او وای د اکتوبر د ومنټی جمهوریت ریاست انتخاباتي ګټلې دي او د اوګدی مودي جمهور رئیس پال بیا باید قدرت سپارلې وي. ګش میر پولیسو احتجاج کوونکو ته اجازه ورنکړه چې د پوهنتون په انګړ کې سندرې ووایي. شپږش کلن ښوونکی بونیفاس اونانا وای دوی به د بیا د بیا انتخاب کېدو په خلاف مظاهرو ته دوام ورکړي.
C'est un signal très fort, parce qu'on a toujours cru que les Camerounais étaient individualistes et qu'ils ne pouvaient pas se réunir parce que le régime Biya passait le temps à nous.
Dès qu'il y a Biya, Biya de Napadi Pouche, il y a un moment où il y a des gens qui ont été mis en place pour le gouvernement et pour le gouvernement et pour le gouvernement. ونانا وای کیمرویان باید په دې پوه شي نوې هیواد د نوې مشر سره پیدا شوی دی او دا به هر ممکن څه وکړي چې دغه پیغام خلکو ته ورسوي. پولیس وایي دوی څلور احتجاج کوونکي بندیان کړي دي او له نورو نه تحقیقات کوي چې د پوهنتون انګړ ته د محصلینو په نامه ننوتي دي. د حکومت د مخالفینو پلویان وایي دوی محفوظې سیمې غواړي چې هلته احتجاج وکړي ځکه د کیمرون امنیتي قواوو د انتخاباتو نه راپه دېخوا په لارو کوڅو کې احتجاج کوونکي ځپلي دي. په زرګونو احتجاج کوونکي په یایوندي کې د بري کلیسا ته ننوتي دي او په دې سندرې سره یې د کلیسا غونډه ګډوډه کړه چې وایي بیا باید له قدرت نه لاس واخلي. سوساتین لیپوت د کیمرون د کمټو د تحریک د مطبوعاتو مامور دی. دی وایي دوی خپل احتجاج په پوهنتون او کلیسا کې په دې علت وکړ چې ونه ځپل شي.
Il y a deux guerres que lui-même a déclarées et aucune n'est encore achevée. Maurice Kamto a fait la promesse de la
guerre. Le putain de une pause va être petit pouché. بیا حتی په هغو جنګونو کې بریالی نه شو چې په دوو جبهو کې د بوکو حرام او د جدای غوښتونکو په خلاف اعلان کړی وو چې غواړي انګریزي ژبو لپاره جدا دولت جوړ کړي. خو بیا هم د پوز لیګي په هغو بېګناه خلکو حملې وکړي چې مازی د خپلو حقوقو لپاره احتجاج کوي. اوس خوب جین مبارگا احتجاج کوونکي وغندل چې کلیسا ته نوتی و او مذهبي مرکز ته دا یو سپکاوی دی.
L'archidiocèse de Yaoundé exprime par ma voix sa profonde indignation pour la profanation que
مبارگا وای د یاودی اوس خوب مذهبي قلمرو ته دا یو سپکاوی دی چې ځینو سیاستمدارانو د کلیسا په مقابل کې خودلې دی. د وای کلیسا یو غیر سیاسي مرکز دی او هیڅ کله باید د سیاسي هدف لپاره ورنه کار وانه خستل شي. اول دا رنګي اعمال په بشپړ ډول وغندل دلیل داده چې د سویانو په فکر کې د کاتولیک کلیسا د بی‌طرفۍ په باره کې شک پیدا کوي. په کیمرون کې د رومان کاتولیک کلیسا د جمهوری ریاست د انتخاباتو په باره کې زو د نقص تفسیری کړی دی. مبارگا د شنبې په ورځ د بریالي په حیث بیا ته تعظیم وکړه په داسې حال کې د کاتولیک اسقفانو په ملي کانفرانس کې د رسمي نتیجو په باره کې شک څرګند کړ. چارواکو ویلي بیا په 1% رای سره انتخابات وګټل. د رقیب 14% رای وړی دي. مخالفو ګوندونو د بیا د کامرون د خلکو دیموکراتیک تحریک حاکم ګوند باندې تور ولګاوه چې په انتخاباتو کې ټګي برګي کړې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. شمالی کوریا د پاره د امریکا خاص استازي د کمیونست ملک د غیر اتمی کېدو په باره کې باور سرګند کړی دی. د امریکا غک خبريال ریچارډ برون په دې باره کې رپورت را لېږلې. زامن محمدي دته دروړوي.
سټیفن بیګن پروند د شنبې په ورځ په سیول کې د جنوبی کوریا د بهرانیو چارو د وزیر ګانګ کیونګ وا سره ملاقات وکړ چې د پیونګ یانګ او واشنگتن ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ په باره کې وغږیږي. د خپل جنوبی کوریا د انډول لی دوهون سره په یو پخوانی غونډه کې بیګن ویلی وو واشنگتن او جنوبی کوریا ګډ هدف لري. هغه د کوریا په ټاپو وزمه کې د اوو لسیزو جنجال ته خاتمه ورکول دي. د شمالی کوریا لپاره د امریکا خاص استازی سټیفن بیګن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
I think our two presidents are singularly focused on this goal.
Exactly.
And it's my job and your job to provide the consultation, the ideas, the process, the execution to achieve that goal. I'm absolutely certain we can do this together.
زه فکر کوم زمونږ دواړو جمهور رئیسانو په ځانګړي توګه په دغه هدف باندې تمرکز وکړو. دا زما او ستاسې وظیفه ده چې د دغه هدف لاسته راوړلو په برخه کې مشورې، نظریات، پراسس او اجراءات وکړو. زه په قطعي توګه ډاډه یم موږ دا کار په ګډه کولی شو او موږ سترګې په لار یو. څومره چې زر ممکن وي هغومره زر شمالي کوریا سره د کار په سطح خبرې پیل کړو. لیدو هون چې د کوریا د ټاپو وزمې په باره کې د جنوبي کوریا د سولې او امنیت لپاره وظیفه سرته رسوي خبرداری ورکوي چې د غیر اتومي کېدو پراسس یوې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلی دی. د ټرمپ او کیم د عالي غونډې نه را په دې خوا چې د جون په میاشت کې په سنګاپور کې شوې وه، شمالي کوریا ځینې اقدامات کړي دي چې د اتومي وسلو او توغندیو ازمایښتونه نه کوي او خپل د اتومي ازمایښتونو مرکزونه یې بند کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپیو د دې میاشتې په سر کې شمالي کوریا ته د څلورم ځل لپاره سفر کړی و او په جاپان او جنوبي کوریا کې ملاقاتونه کړي وو چې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ آن ترمنځ د دوهمې عالي غونډې لپاره تیاری ونیسي. د امریکایي چارواکو په قول احتمال لري چې ټرمپ د راتلونکي کال په سر کې د کیم سره دوهمه عالي غونډه وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د انتخاب د ډلې مشر ښاغلی نوروز منګل وایي چې دوی د کرکټ راتلونکو سیالیو لپاره هغه ځوان لوبغاړی هم په نظر کې ساتلی چې په دې نږدو لوبو کې ښه ځلېدلی. د ښاغلي منګل سره زموږ همکار مطیع الله عابد مرکه کړې، تاسو ته یې دراوړو.
محترم انوروز منګل صاحب، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د انتخاب د ډلې د مشر په توګه تاسو د افغانستان پریمیر لیګ د دکن لوبغاړي ولیدل، تاسو پکې خپل ځان څه ولیدل د یو ټیم د راتلونکي لپاره؟
نه مننه بچ په واره کې تاسو تاسو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. یقینا چې دا یو ډېر غټه لاسته راوړنه ده د افغانستان د کرکټ بورډ چې په داسې لږ وخت کې یو دومره غټه لاسته راوړنه او ایپل لانچ کیږي، بیا هغه لوبې کېږي او کامیابۍ سره سرته رسېږي. دا خو په ډېرو بمس راځي، خو زه به دومره وایم چې د اقتصادي نظام دغسې د فلم نظام او د ښه لاسته راوړل نظام ډېر شیانو په کې لاسته راوړل او هغه ځوانان لوبغاړي چې هغوی همدا امید همدا خواهش وو چې یاره مونږ څنګه وکولی شو چې یوازې په خپل هېواد کې نه بلکې په نورو لوبغاړو سره لوبې وکړو. کوم چې مونږ ایمرجنګ لوبډلې هغه لس لوبډلې چې لوسه پورې غټې لوبې نه وې کړې خو دوی دې ته جوګو. خو تاسو ته بهتره معلوم دی چې ماشاءالله افغانستان ټیم چې څنګه روان دی، نو تر اوسه پورې هغه ځوانانو ځای نه جوړېږي. نو دوی ته دا یو ښه فرصت و، یو ښه موقع وه چې دوی خپل استعداد وښودلو مونږ ته او نړۍ ته یې وښودلو. او که نن که سبا تاسو ګورئ د هغې نه د دې برکت دی چې نن سبا په د بنګلادیش په لیګ کې هم زموږ زیات لوبغاړي خرڅ شول. نو ډېر ښه ټیلنټ او ډېر ښه استعدادونه مخې ته روان دي او زموږ نظر هم ده چې ځینې کسان مونږ پکې راونې راپې کم کړو.
صحیح، تاسو هسې که بالینګ کې بیټنګ کې وګورئ ځوانانو کې څوک دسي چې ستاسو دغه توجه زیاته راجلب کړل؟
یقینا چې په دې بیټنګ لاین کې تاسو وګورئ په دې کې درویش رشیدی وو چې ماشاءالله ډېر زبردست، همدغه شاید کمال ډېرې ښې لوبې روانې کړې وي، ښکاري چې دغه سلکان دي چې دا آهسته فیوچر آینده ولري. په بالینګ برخه کې زمونږ سید شیرزاد یوسف زاده، همدغه نوین الحق شو، یا په سپین ډپارټمنټ کې قیس وقار سلمان خیل چې دا یو نوی ستوری دی او د خپل ځان خپل ټیلنټ شو کو. نو دا کسان دي انشاءالله چې په آینده کې په دې باندې کار وشي. نو کومه مونږ تاسو د سلا چې خواب مو چې افغانستان لوبډاله چې دا هغه ځینې کسان لري شاته بیا هغوی فیوچر نه دي او ټیم به په مخ نه ځي. نو اوس مونږ ته ښکاري چې ماشاءالله زمونږ شاته کوم ځوانان چې دي هغه کولی شي چې زمونږ د سیمې لوبغاړي ځای نه ونیسي.
اوس به ته انتخاب هم ګران شوی چې کم پرېږدم کم واخلم که نه؟
ډېر زیات زیاد ډیر زیات دومره مشکلات دي. خو بیا هم دا ډیره خبره ده چې دا مشکلات لوبغاړي نو تلم استعداد راځي او هغه کته دا څه ټیم جوړه نو یقینا په دې ډول لوبغاړي خفکیږي. هم خو موږ غوښتا وایو چې خفکیږي ما وخت زمان تر هر څه ته مکر راځي او هغه ممکنه ګټه واخلي. لکه څنګه یو مثال دا عبدالرزاق در کوم دا به وخت ملان رنګ دین کلوب دی دوه کلوب دی کلوب دی او کله چې پک وخت راغې ماشالله د داخ نظام شو کو چې اوس نړۍ آرینا کړی دا نو هر یو غواړي ته مثال ورکو چې تاسو چې صبر نه کار اخلي کله چې مکاته ته ملي دي کوشش وکړي ممکن دا واخلي ان شاء الله چې هر طرف ته خپل ځای مکمل لوي.
ورسته پښتنه نن ورځ منګل صاحب د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د انتخاب د ډلې د مشر په توګه همیشه چې ټیم انتخاب وایي ک ټور د پاره یو ټورنمنت د پاره مهم دوه درې ټکي په نظر کې څه شي د یو ټیم د انتخاب لپاره
یو خدای چې وینم کمبینیشن چې کوم روان دی هغه کې ډېر چینجز سره وصله او بل هغه شې د څوک چې خراب دی هغه باندې دلته کار کیږي هغه هغه تاکید کتل کیږي دا هغه هغه مخکنه کوم پرفارمنس کړي هغه باندې باس کیږي دا هغه هغه ته ګور په کتو سره دی ټیم تر دې ټیم جوړي.
ډېر ډېر مننه محترم نوروز مان
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو. د جنوبی کیرولاینا د اشلی هال خونځي ولس جنګي د رهبری او په ځان د اعتماد جوړولو د پروګرام د وی برخه پتو غيو او نه په سمندر کې کشتي چلولې. نور په دې رپورت کې و
د دې تنګ یو پیغلو اکثره هیڅ کله په خپل په کشتي کې نه ویناسته خو وی دی یو پروګرام د برخه په توګه یو ونه خپل راحت بریخي او په بو کې کشتي سره سفر کوي څو په ځان اعتماد پیوړی کړی.
افشور لیدرشپ پروګرام
نو ساحل لري د رهبری په پروګرام کې د رهبری په اړه مهارتونه شامل دي او البته چې په دې کې دا هم ویل شوی چې په کښتۍ کې سفر وکړو خو په حقیقت کې په دې کې انجونو ته په ځان اعتبار او اعتماد خودل کیږي. کار خبره ده دا به ډیر ګران سفر وي. یو ونه په کښتۍ کې تیرول چې هغه هم زه د کښتۍ چلولو هیڅ تجربه نه لرم. ما کله هم داسې کار نه دی کړی. په خو به ما کړه چې کښتۍ کتله اندېښنه به مشوه. اوس غواړم دغه ویره له منځه لاړ شي او د دې پروګرام نو وروسته زه په ځان اعتماد پیدا کړم. د دغو تنکو جوړو په دې سفر کې دوی ته کوریا دیږي او ترڅنګ په اوبو کې د سفر لامل غنګسیت هم پیدا کیږي.
زما
لوی ویره دا ده چې له کوره لرې پاتې کیږم او له ساحله 2 کیلومتره لرې راغلی یم. زما خپل سپای ډیر یادیږي، کور مې یادیږي او د هغوی لیدو ته سترګې په لارې یم. ولسو زده کوونکو د ورجینیا ایالت له نورفالک څخه خپل ټاټوبي د جنوبي کارولاینا چارلستن ته په کښتۍ کې د یوې اونۍ سفر ترسره کړ. د دې سفر په ترڅ کې دوی په بدې هوا کې په زړورتیا کښتۍ چلوله او کم خوبې کړی.
موږ
د شپې په 2 راویښېدلو چې خپل سامان تیار کړو او کښتۍ روانه کړو. تلیفونونه مو هم راسره نه وو او د نړۍ سره مو اړیکې پرې وې.
هغوی په پیل کې یو څه شکمنې وې، بیا پوه شوې چې سفر کولی شي. څلور ساعته به یې کار کوو او عالی کار یې وکړ.
ځینې وخت کې دا به ډېره ګرانه وه چې تصور وکړو چارلستن ته رسېدلی یو. ډېر وخت مو په سمندر کې تیر کړ، ټول یو ډول اوبه اوبه ښکارېدل. ما ډېر څه زده کړل چې څنګه په هغو شیانو کې په ځان اعتماد ولرم چې د خپل د راحت له دایرې لرې ترسره کړم. خو تر بل ځله چې بیا د انجونې سمندر ته ځي، دوی د خپلې کورنۍ سره په خوشحالۍ وخت تېروي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د جرمنی مشر انګلا مرکل ویلي دي چې روان کال د هغې نه وروسته چې د مشر په توګه د هغې دوره ختم شي نو دا به د سیاست نه هم لاس واخلي. پام وکړئ، د جف کسټر رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته لولي.
پرون د یکشنبې په ورځ د هسن په صورتمند ایالت کې د آلمان د مشرې د انګلا مارکیل د کریسچن ډیموکرات ګوند او په حکومت کې د هغې ائتلافي ګوند سوشل ډیموکراتانو په انتخاباتو کې بری ترلاسه نه کړ او دا دویم ایالت دی چې هغه په کې په انتخاباتو کې ناکامیږي. د هسن په ایالت کې د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو د نتایجو نه دا څرګنده شوي چې د آلمان د زرغون ګوند لوی بری د میرمن مرکیل د آیندې په باب هم سوالونه راپورته کړي دي. د باوریا په ایالت کې هم د هغې ائتلافي ګوند د دې میاشتې په سر کې په انتخاباتو کې ماتې خوړلې وه. د آلمان مشرې میرمن مرکیل پرون د کریسچن ډیموکرات ګوند مرکزي دفتر ته رسیدلو په وخت خبر لاندې ته وویل
Gleich habe ich das sichere Gefühl, dass es heute an der Zeit ist, ein neues Kapitel
aufzuschlagen. Ich فکر کوم چې موږ نن یو نوی فصل ته ضرورت لرو. او زما د پاره دا وخت دی چې ستا سره ځنې خپلې فیصلې شریک کړم. زبا د دسمبر په میاشت کې په هامبورګ کې د کریسچن ډیموکرات ګوند په غونډه کې د خپل ګوند د مشرۍ د پاره بیا ځان کاندید نکړم. او د آلمان د مشرۍ په توګه هم دا زما سلورم او اخیری دوره ده. زبا د 2023 کال په پارلماني انتخاباتو کې د آلمان د مشرۍ د پاره بیا ځان کاندید نکړم. دا غي د خپل ګوند په داخل کې هم د یک شنبه دروازې د انتخاباتو نه مخکې په هغه باندې اعتراضونه زیات شي وو. او دا غي مخالفین دا هم وایي چې هغه باید د ګوند مشرۍ ته هم ځان کاندید نکړي. په آلمان کې داسې اوازې خپرې شوې چې ښایي د روغتیا وزیر ینز سپان به د مرکل په ځای صدر اعظم وټاکل شي. هغه 30 کاله عمر لري او د انګلا مرکل په حکومت سخت انتقادونه کوي. په همدې توګه د روغتیا وزیر د مهاجرینو په برخه کې د مرکزی حکومت په دریز ډیر بد وایي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15 د سار ځینې بنسټونه او رای ورکوونکي د ټاکنو په خپلواک کمیسن د ناسم مدیریت انتقاد لري. همدغه ډول د بایومیټریک په سیستم د کارول شو او نه کارول شو رایو په څرنګوالي مو د ټاکنو د خپلواک کمیسن د منشي حافظ الله هاشمي سره مرکه کړې ده. ښاغلي هاشمي په بیل کې د ټاکنو خپلواک کمیسن دپاره د مهم بحث پاکله آشنا راډیو ته داسې وویل.
د پاتیو نه پاتیو راینه د کاوندی او دویم دی د ریاست جمهوریت لپاره او د ولایتي شورا او د ولسوالۍ شورا د نومدارنګ د غزنی ولایت لپاره محلويش باید من په دې ختم دی هفته یا هم د شروع دی بل هفته کې باید دا من اعلان کړو. دا دوه مسلې مهمې دي. تاسو
د بایومټریک سیستم په کارولو او نه کارولو چې کومه رائے استعمال شي وي دي په دې کې ولې دواړه کمیسیونونه اختلاف نظر لري په کوم ټکی یو ولې
یخو دی حقوقی هاشمه غپات رائے کا استعمال شو دا د افغانستان د خلکو حق دی دا هیڅ نشي خواله کار په بایومټریک استعمال شو یو غیر بایومټریک استعمال شو چې پاک رائے سیږي او په اصول باندې استعمال شو سیږي هغه نه باید غون خل دی فوکی دا یو مسله بل هغه اختلاف چې د دوه کمیسیونو مابین کې دی هغه پرون او نن هم په دیو کمیسیون ګول کمیسیونو مابین کې جلسات یو د تفاهم ته نږدې شو په دې کې به یو مشترک اعلان خبرو چې دغه مشکلات غون به کې رسیدي وکړي.
بله د بایومټریک سیستم نه پرته ټول کارول شوی راي 2% دي او کباتل اعلان شي په عمومي نتایج به څه تاثیر وکړي؟
دغه بررسی چې دغه غون د بایومټریک 2% غون د ټول راي 2% وي دا یو تر اوسه څه گزارش ما ته هم نه راغله ولې بعضي ولایتو کې ډېر ښه استفاده شوی د مثال بامیان کې نه 1% په دایکونډي کې 15% پاسه په لغمان کې 30% په کونړ کې 80% همدارنګه که په بعضو ولایتو کې د 80% نه اوچت کار شوی ولې بعضې کې مشکلات هم سره درلودل چې د 15-16% شاوخوا کې وو بعضي ولایتو کې ولې چې ټول کو دا دقیق ارقام اوسه سره نشته ولې که بدون د بایومټریک ارای تصفیه شي او هغه کوم چې موږ شرایط وضع کړي دي هغه نه به هر طبق چې هر څومره چې اوسېږي هغه به موږ د ناپاکو رایو په نوم باندې د پاکو رایو نه لري کوو.
د جمهوري ریاست د ټاکنو په اکله که وایي چې د تیاری کارونه یې تر کوم ځایه رسېدلي دي؟
هغه ابتدایي مسوده آماده ده. جریان یې دې هفته کې به موږ د احزابو سره سیاسي جریانونو سره او همدارنګه د نظر برسټو سره د شکایاتو د کمیسیون سره دا مسوده شریکو او بیا به رسمن په یوه علني جلسه کې دا د افغانستان خلکو ته اعلانو.
بله ډېره مننه هاشمي صاحب کورم.
د نورډن کو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. که ستاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوې وي نو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه باندې واورئ. اوس د دری برخې خبرونه پیلېږي. موږ ستاسو نه اجازه غواړو.